ملند باز هم بر شما پیشکش میشن. صاحب یک بار دیگه به استودیو خوش آمدین.
دیر از زیاد مننه فرشته نگاه قدرمن دوستان و از ما سلامونه و منه وقت پا افغانستان که ده سهار اتباجه شوی. په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې نن د شپږمې ورځې لپاره هم دوام کوي. او پاکستان د چهارشنبې په ورځ د حافظ سید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړ. څنو په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو په مکړې د دې سات خبرونو ته. په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې اترې نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي پاکستان ته یې شپږ میلیارده ډالر پور منلی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له ګواښونو سره دې پام کوي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې اترې نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تیره شپه ناوخت ازادې رډیو ته وویل سره له دې چې په روانو مذاکراتو کې ځینې پرمختګونه لیدل کیږي، خو د ده په وینا ځینې مسلې پاتې دي چې باید پر یوې نتیجې ته ورسیږي. نوموړي ویلي خبرې به نن هم دوام وکړي. تر دې مخکې ځینې سرچینو ویلي و ښایي په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه، سره له دې چې د نوموړي په تیرو لسو میاشتو کې له طالب استازو سره اووه پړاوه خبرې اترې کړي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا ډله په افغانستان کې اوربند او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي. طالب استازو تر اوسه دوه ځلې په مسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې کړي، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه درلوده. ټاکل شوې ده د یک شنبې او دوشنبې په ورځ په دوحه کې جرمني او قطر د یوې بین الافغاني غونډې کوربتوب وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې غونډه کې برخه نه لري، خو له کابل څخه به یو شمېر افغان سیاستوال د مدني ټولنې استازي او خبریالان له طالبانو سره وګوري. دا جوجان ولای چارواکی وای د 209 شاین کلی اردو درې سلويخ سرتيري د طالبانو له سارت څخه خوشکړای شي بي دي. دا دوی په خبره دغه سرتيري د دوشنبه نه وخت په کوشته په ولسوالۍ کې د طالبانو له خوا نیول شي وو. دا جوجان امنیه کمانډان سمونیار عبدالواحد وجدان پرون ازادي رډیو ته ویل لا هم د نور سرتيرو پولیسو او ولسی پاتونوالو په اړه معلومات نه لري چې دا کوشته په ولسوالۍ د سکوت پر مهال لا درکه شي بي دي. د وای د ملي اردو ټول اسیران شبرغان ته رسیدلی. د ملي او محلي پولیسو او د ملي امنیت د منصوبینو په اړه چې په سیمه کې ورکو تر اوسه احوال نه لرو، ځینې یې په خواره واره ډول را رسیدلی دي. دا جوجان کوشتې په ولسوالۍ د تیرې دوشنبه او سې شنبه ترمنځ شپه کې د وسلوالو طالبان لخوا ونیول شوه. د ازادي رادیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې د دې حملې پر مهال شاوخوا 200 افغان پوځیان د وسلوالو طالبان لخوا اسیران شوي دي. دا کورنیو چارو وزارت وایي تیره شپه په کابل کې یو ځانمرګی برید کوونکی هدف ته رسیدو مخکې نیول شوی. دا د وزارت ویان نصرت رحیمی په ټویټر لیکلی چې دغه حمله کوونکی غوښتل په کابل زنبک څلورلارې ته نږدې د معترضو وکیلانو خیمه په نښه کړي. ښاغلی رحیمی لیکلي دغه مشکوک حمله کوونکی په ټپي حالت کې نیول شوی. د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو ځینې بې نتیجې اعلان شوو کاندیدانو له څو اونیو راهیسې د تحسن خیمې درولې، وایي په حق کې بې عدالتي شوې ده. د ملي اردو منصوبین وایي د پکتیکا ولایت په نام نو سیمو کې به پوځي عملیات وشي. پرون د 203 تندر کلی اردو کمانډان جنرال خان الله شجاع په جنوب ختیځ زون کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال کیون دی پکتیکا ولایت ته سفر وکړ. د پکتیکا د والی ویان زیار خان یاد پرون ازادي رادیو ته وویل
د تندر قلی اردو قمندان ډاډ ورکړ چې د لوی ولارو د امنیت ټینګښت ترڅنګ په هغو سیمو کې چې نسبتا پکې امنیت ښه نه دی او د خلکو د ډاډمن ژوند لپاره هم په یو شمیر ځانګړو عملیاتو کار کوي چې نږدې راتلونکي کې به په بیلابیلو سیمو کې ترسره شي. د بهرنیو ځواکونو قمندان هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د تجهیزاتو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداري ورکړه چې لګواخونو سره دی پام کوي. ورسلاغ چې ایران وویل ضرب په هغه لوړ کش د ایراني مغني کول پایل کړي چې اجازه ورکړل شوي. ولسمشر ټرمپ خبرداري ورکړه چې دا ډول ګواخونه بیرته ستاسو چچلو ته راستنې دی شي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر ولیکل ایران له تهدیدونو سره پام کوي، دوی بیرته ستاسو داسې چچنې ته راستنې دی شي چې مخکې به څوک نه وي چچل شوي. ټرمپ دا خبرداري له هغه څو ساعته وروسته ورکړه چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل هیواد به جولای لو منیټې د 3.8 څخه په لوړ کچ د ایراني مغني کول زیات کړي. دا هغه حد دی چې د ایران لپاره د 2015 کال په اتومي تړون کې ټاکل شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د 3 کلون لپاره د 6 میلیارډ ډالر په اندازه پور ورکړي. دا صدر اعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق د بورډ له تصدیق سره جوخت پاکستان ته سم د لاسه د 1 میلیارډ ډالر په اندازه د یو قسط ورکولو پریکړه وشوه. دغه نړیوال صندوق پرون په یو اعلامیه کې ویل دغه پور هدف د چارواکو د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ، د اقتصاد د سیانمونېدو کمیدل او د متوازنې او پایدارې ودې لپاره د زمینې برابرول دي. د پیسو نړیوال صندوق به د پاکستان اجرات په هرو 3 میاشتو کې څاري او د پور پاتې قسطونه به په 9 میاشتو کې ورکول کیږي. د پاکستان د مالی وزیر عبدالحفیظ شیخ پرون په ټویټر ولیکل دغه پور به د پاکستان په اقتصاد کې ناانډولي کمه کړي او د زیات دغه پور به د پاکستان په اقتصاد کې ناانډولي کمه کړي او د زیان منونکو د خوندیتوب سبب بشي. د پاکستان حکومت شمنه کړې چې د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره به 6.5 میلیارد ډالر په اندازه مالیه راټوله کړي. د مالی راټولول تل د پاکستان د چارواکو لپاره یو له ننګونو ډکه موضوع ګڼل کیږي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو رهبرانو پرون د جرمني دفاع وزیر د اروپای کمیسون د رئیس په توګه ونوموله. اورسلا واندرلین پرون په سټارسبورګ ښار کې د اروپای ټولنې د پارلمان د مقر د لیدو پر مهال رسنیو ته وویل ورزلا واندرلن وای زما لپاره مهمه ده چې ډېر خبرې واورم، چې ډېر څه زده کړم، څو وکړې شم پر روانو دوه اونیو کې خپل هغه لید اروپایي پارلمان ته وړاندې کړم چې پر روانو 5 کلونو کې د اروپایي ټولنې لپاره ده. میرمن اورزلا واندرلن لومړی ښځه ده چې د دغه مقام لپاره نومول کیږي، خو د هغې نومونه باید د اروپایي پارلمان لخوا تایید شي. هغه به د ژان کلاود یون کرزای ونیسي. بلخوا د پیسو د نړیوال صندوق وسنۍ رئیس کریستین لاګارد هم د لومړنۍ ښځې په توګه د اروپایي مرکزي بانک د رئیس په توګه نومول شوې ده. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې په دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشهید امریکایي هات او طالب سازو ترمنز ووم پړاو خبري نن د شپږم ورځې لپاره دوام کوي. دا چې په دې خبرو کې څه پرمختګونه شوي کنه په دې موضوع به ریپورت درته واورو. دا به هم واوري چې کڅام زینې سره چې د ولسمشر یو سلاکار وایي په کندهار کې د مریض برېښنا هغه پروژه چې پرون پرانستل شو تر ډیره حد کولای شي د کندهار د صنعتي پارک ستونزې هوارې کړي. پر دې موضوع د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر د سلاکار عبدالحمید هلمندي سره مرکه لرو. په غزنی کې بیا خلک شکایت کوي چې ولسمشر ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دا چې ولسمشر ورسره څه ژمنې کړې دي، ولې نه دي عملي شوي، په دې موضوع به له غزنی ریپورت واورو. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم در اورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې پاکستان د چهارشنبه په ورځ د حافظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړی. ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو خبرونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. که څه هم ځینې سرچینې وایي په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ سولې مذاکرې ښایي بې نتیجې پای ته ورسیږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې پرمختګونه شوي دي. د سهیل شاهین په وینا دغه خبرې اترې به نن هم دوام وکړي. اخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویل چې د سولې هڅې به په وروستیو دوو میاشتو کې ګړندې شي. صالح محمد صالح رپورټ لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د اووم پړاو په مذاکرو کې د کوم مشخص پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي وایي تر اوسه یې له امریکایي هیئت سره په خبرو کې پرمختګونه کړي او پر ځینو مسایلو موافقې ته رسیدلي دي. دوی په مشخص ډول نه دي ویلي چې پرمختګونه او په دې برخه کې پراته خنډونه څه دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پر څو مسایلو پرون خبرې وکړې او باسونه به یې نن پنجشنبه هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا خیرالله خیرخوا ځینو رسنیو ته ویلي دوی په خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي. ځینې سرچینې وایي دوی فکر نه کوي چې د سولې اووم پړاو مذاکرې دي کوم مشخص پرمختګ ولري. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ خبرې ممکن له کومې موافقې پرته پای ته ورسیږي. د ځینو څارونکو په باور د سولې اووم پړاو مذاکرې په قطر کې د بلې غونډې د ترسره کېدو له کبله اغېزمنې سوي دي. را روانه یک شنبه او دوشنبه په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب بین الافغاني غونډه جوړیږي. د دې غونډې تابع د جرمني د یو بنسټ لخوا سوي چې د جرمني ترڅنګ قطر یې هم کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره مهم فرصت بللی دی. بلخوا په قطر کې د سیاسي مسایلو څارونکی زدران درویش چې وایي د سولې دغه مذاکرې له نږدې څاري پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په تړاو هر ډول غونډه باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو سبب سي.
نړیوال که جرمنیان دي که نړیوال اروپایي ټولنه ده که مسکو چین او پاکستان دي دوی باید دخالت پدې کې وکړي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کینوي او ربند اعلان کړي جګړه د کلو نه وباسي دا به د سولې ته یو لوی زمينه وي.
ولسمي پخوانی ولسمشر حمید کرزی د هغه ځینی سلاکاران او د جمهور ریاست ځینی کاندیدان به د قطر او جرمني په کوربتوب په پلان سوی غونډه کې ګډون نه کوي. محمد انی فاطمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته ل ځینو نورو سیاستوالو سره ورغلی وو ویلي د قطر د یک شنبه او د شنبه په غونډه کې برخه نه اخلي. ولسمي په دې غونډه کې به شاوخوا شپېته کسان برخه اخلي. هغه کسان چې حکومتي دندې لري د اشخاصو په توګه برخه اخلي، نه د کوم چارواکي په توګه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر او جرمني لخوا تنظیم سوی بین الافغاني غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې د 215 اتل قول اردو په مقر کې وویل حکومت به پر روانو دو میاشتو کې د سولې هڅې لا چټکې کړي.
راتلونکي دو میاشتو کې به بیا هم کوښښ ګړندی کو، اما دا په واضح او منطقي لار ده چې جګړه ختم سي او د افغانستان ولس آرامي ونیسي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قوا یوازنی قوا به یې چې انحصار د مشروع قوت به یې په لاس کړي. نو ځکه ضرور ده چې په دقت او په تدبیر باندې انشاءالله تعالی سولې ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې په تړاو د قطر تر څنګ په نورو هیوادونو کې هم کنفرانسونه او غونډې جوړې سوي دي، خو یوې غونډې هم دې ته زمینه نه ده برابره کړې چې وسلول طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېنوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم مدافع وکیل دا کوي چې د فیفا لخوا د د موکل په وړاندې پریکړه د بی بنسټه اسناد له مخې شوې. پولنډي سیفومون چې د خغلی کریم دوسیه پر مخ وړي د چهارشنبه په ورځ یې خبري غونډې ته وویل تر اوسه هیڅ سند نه دی موندل شوی چې د د موکل په وړاندې تورونه ثابت کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ له بیا بیا اړیکو سره سره ځواب ورنکړ، خو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه د کریم په نیولو نه دي توانېدلي. په اړه یې پام کړی د خان محمد سیند رپورټ ته.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم مدافع وکیل ادعا کوي چې تر اوسه د کریم پر وړاندې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون بندیزونه روښانه نه دي. میاشت مخکې فیفا اعلان کړه ښاغلی کریم چې د فوټبال له خزینه لوبغاړو سره په ناوړه چلند تورن شوی، 1,000,000 سویسی فرانک جریمه او د عمر تر پای پورې د فوټبال له فعالیتونو نه بې برخې دی. د کرام الدین کریم مدافع وکیل ایفو سیفمون د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل فیفا د هغو اسنادو له مخې تصمیم نیولی چې د ادعا کوونکو نومونه پکې معلوم نه دي.
Het enige bewijs dat FIFA bij mij
Dobovel FIFA mongta dwa pane sanaduna rakrul pa qaziye ki 15 juni di khunumuna sargan nadi yawaze wel shwi chugwa ke Karim par mong jinsi te ra kade FIFA Afghanistan ta nada ragadi malumat nadi tol kriyo de team lanjuno sare khabari nadi kade
gesproken in tegendeel
د کریم مدافع وکیل وای له خالده پوپلزی او ایلی کلی سره چې ګواکې له کریم له خوا پر ایجنسی ته را شوه هم خبرې کړې دي. د ده په خبره دغه نجونې په قهر وې ویلې دي چې پوپلزی دروغ ویلی او دوی د خپل حیثیت په خاطر لوی سارنوالی او د بشري حقونو کمیسیون ته تللي خو غږ یې نه دی اورېدل شوی. د افغانستان د خزینه فوټبال د ټیم کپتان خالد پوپلزی ادعا کړې و چې کرام الدین کریم د دغه ټیم پر خزینه لوبغاړو جنسی تیری کړی دی. د پوپلزی په خبره ښاغلی کریم په دفتر کې د خوب یوه پټه خونه لري او دروازه یې یوازې د ده د ګوتې په نښه خلاصیږي. د کریم مدافع وکیل وایي د سارنوالۍ د تحقیق په بهیر کې هیڅ داسې یوه پټه خونه ونه موندل شوه. که څه هم لوی سارنوالۍ لارزونه وروسته د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ او ممنوع الخروج اعلان کړ خو بهر ته د ده د تیښتې په اړه انتقادونه شته. بلخوا له بیا بیا اړیکو سره لویه سارنوالۍ حاضره نه شوه چې په دې اړه څه ووایي، خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه چې د کرام الدین کریم د نیولو پر حکم شاوخوا میاشت تیریږي او تر اوسه لا نیول شوی نه دی، د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل تر اوسه د نوموړي ځای تثبیت شوی نه دی او پر کوم ځای چې ګمان پرې کېده هلته هم نه و. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي تاکید کوي چې د ښاغلي کریم د ځای د موندلو او نیولو هڅې روانې دي.
ده اگر دی بود باش زای معلوم نده، دقیق نده کوم زای نه چې معلوم دی په کده شتون نه لري او دی پولیس هڅه روان دي چې دای تثبیت کی او سرنوالۍ ته محول کی.
د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو ادعاګانو د ښځو د حقونو د فعالانو جدي غبرګونونه پارولي او د بې پرې بنسټونو لخوا د دغې قضیې جدي ارزول غواړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د ولسمشر یو سلاکار وایي په کندهار کې د لمریزې برېښنا هغه پروژه چې پرون پرانستل شوه تر ډیره کولی شي د کندهار د صنعتي پارک ستونزې حل کړي. د کندهار په صنعتي پارک کې د فابریکو او کارځایونو خاوندانو مخکې د منظمې برېښنا نه درلودل خپل جدي ستونزه ګڼله. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د خپل سفر په لړ کې په کندهار کې د هغې لمریزې برېښنا د تولید شبکه پرانیسته چې 1.5 میګاواټه برېښنا تولیدوي. پر دې پروژې څه کم 40 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی. د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر سلاکار عبدالحمید هلمندی وایي دا پروژه بیا هم ورته معیاري نه ښکاري. سالی محمد سالی ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه نوې پروژه د کندهار اړتیا څومره پوره کولی شي.
زه فکر کوم د صنعت په حصه کې باید ډېر کومک وکړي او د تجارتي مرکزو، مګر کورونه چې کورونه عموما د شپې دخوا پاکه ضرورت لري هغوی به ډېر ضرورت ورپوره نه کړي که هلته که هغوی دا انرژي وکولی شي ستوري کړي. خو بیا هم د یو ډېر ښه زیری د صنعتکارانو لپاره چې کله د ورځې دخوا به یو برق ولري چې په کندهار په ښار کې صنعتي پارک ډېر رشد کړی دي. 250 فابریکې تاسویږي 100,000 نفره کار پکې کوي، نو د هغوی د بقا لپاره او د تسلسل لپاره به دا یو ډېر عالي قدم دی.
ویل کېږي چې په معیاري شکل دغه پروژه نه ده برابره سوې، نسی کولی چې د اوږدې مودې لپاره برېښنا ذخیره کړي. دغه تخنیکي ستونزه رښتیا هم موجوده ده؟
ما خو د نږدې څخه کتلې نه ده، خو یو شک دی چې برېښنا که دوی بس تولید کړي پیسې ورکړي، که بس تولید نه کړي پیسې نه ورکړي.
او په دې برخه کې کوم هیوادونه همکار دي یا په دې پروژه کې مالي ملاتړ کړی دی یا تخنیکي همکاري کړې ده؟
دیت خپل افغانستان دولت سره مګزاري کړل تقریبا 40 میلیون ډالر مې چې مګاوار سره مګزاري کړل او په دې کې ترکانو او جرمنیانو اشتراک کړی دی دا په کوالټي سره د څه ته ګورم چې څه ماته دومره های کوالټي نه معلومېدل د دې چې ما په اطمینان یې راکاوه هغه وخت دوی ته پیسې ورکول کېږي چې دې درسته وګړي او دا تا نه واکه فرځای ده چې څه څه مو کېدای شي ونه چې هغه شی چې دوی وځه کړی دا
بلې د کندهار د صنعتي پارک ته پر له اوږدې مودې راهیسې انتقادونه کړي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د اړتیا وړ برېښنا ورته برابره کړي. دغه برېښنا سولري یا لمریزه برېښنا چې اوس برابره سوي، فکر کوي چې د دوی ټولې اړتیاوې پوره کولی سي او هغه فابریکې چې هلته فعالې دي کولی سي چې په منظم ډول خپل فعالیت ته ادامه ورکړي.
برښنا ورلګی دی نو په خوا کې دا هم له دلوبل صنعت کاران چې د زلو په زور باندې تولید کاوه دوی ته لسه کولای شي هم ځای ملک سره ثابت کړي. اوس د کچې دی چې د زلو نه خلاص ولا سی به کولای شي د جګ انرژي نه بسار واخلي نو د څه کوم دی وکول شي رقابت هم ځای ملک سره وکړي.
بلې څو څوارې پر داهلي بند باندې د برېښنا د توربینونو تړل کېدو خبره وسوله او هلته د وخت وزیرانو هم سفرونه وکړل ځینې پروژې پرانستلې، خو بیا هم د برېښنا د تولید په برخه کې کوم خبر ترلاسه نه سو. پر داهلي بند باندې څومره امکان شته د توربینونو د تړلو لپاره چې وکول سي یو اندازه برېښنا تولید کړي د کندهار لپاره؟
داهلي بند 10 میگاوات اضافه ظرفیت نه لري، مګر مشکل د داهلي بند دالي چې داهلي بند شوی دي شش پر دې شو مېشتې ظرفیت ولري دا ورسته وګڼل لري. پر غوي باندې ډېر چکا د څه څه کوم لرته مشکل ده، خو دا د ټاپي پروژې کلاله او دا غبن کابل نشته هیکل شلې روان دي. انشاءالله دې کال لري چې درې سوه ځکه دولت پلان لري درې سوه میگاوات برق څنګه راولي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پروند خپل سفر په لړ کې په کندهار کې د غل مریض برېښنا د تولید شبکه پرانسته چې دیرش میگاواټه برېښنا تولیدي. د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر سلاکار عبدالحمید هلمندی وای دا پروژه بیا هم ورته معیاري نخکاری. په دې اړه مولا خغلی هلمندی سره مرکه واوریده. اخوا په غزنی کې بیا خلک شکایت کوي چې ولسمشر ورسره کړی شمنې نه دی عملي کړی. دا چې خغلی غنی څه شمنې ورسره کړی ولې نه دی عملي شوی، په اړه له هغه ځای د ازادي رادیو د خبريال حبیب الرحمن تاثیر ریپورت اورو.
په غزنی کې ځینې مدني فعالان او ځوانان شکایت لري چې له غزنی سره دولت مشر کړی شمنې نه دی عملي شوی. دی وايي یا خو مرکزی دولت غزنی ته شاړولې او یا هم محلي ادارې پښتنه نه ده کړې.
زه توریالی ناصری یم، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی مرتضی همیشه ربط احمد پر دغه لار باندې لرم او غزنی ته ځم راځم. نو کله چې دغه لوی جنگ پیښ شو او تیر شو نو بیا ولسمشر ډېرې پیسې ومنلې، ډالرې ومنل. نو هغه چې کله موږ اوس وینو هیڅ تغییر او تبدیل نه دی پکې راغلی.
نظام د امریه یم، د بیا رغونې برخه کې هیڅ نه وخت موږ نه دلیدلی. یو جماعت جو نوی جماعت ولو ښه پراخ ولو ډېر خلک یې ځای ولو هغه یې ګډ کړو بېرته بیا همداسې جوړ کړي. نور خو موږ
بل لور ته ځینې سیاسي کسان هم په دغه نظر دي چې له غزنی سره د شاوخوا 25 میلیونه ډالرو تر څنګ یو شمېر کړي ژمنې نه دي عملي سوي. د لوی افغانستان تحریک مشر جمیل وقار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت چې د هیواد د ټولو ولایتونو سره کوم ژمنې کړي بېخي کمې عملي سوي دي.
کله چې ولسمشر غزنی ته سفر وکړ د ویل سي غزنی کې د پنګون لپاره، د غزنی د جوړونې لپاره، بیا په ځانګړې توګه د ادارو د جوړونې لپاره، د حکومتي ادارو دغه لپاره به 40 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. متاسفانه هغه پیسې لا هم راغلي نه دي او لا هم هغه پروژې سي د پلان کې لا دی اعلان کړی وي. لا په ټوله کې د حکومت د غزنی لپاره له جګړې وس اعلان کړی وي هغه نه دی پلی سوي.
که څه هم چې ډیر ژمنې لا هم ننګړې پاتې او پر ځینو یې لا سره کار نه دی پیل سوی، نو د غزنی والی وحید الله کلیم ځای وایي ژمنې په یوه ورځ نه تر سره کیږي. ازادي راډیو ته وویل څو ځله حیاتان راغلي دي، هر ژمنه چې دلته سوی تر کار لاندې ده.
هر هغه تعهدات چې دلته شوی دي هغه ټول ته کار لاندې دي. مکرر هم دوه درې ځله د پیګرۍ د فاره دلته حیاتونه راغلي دي. په هر برخه کې چې کوم تعهدات او وعدې د غزنی ولسونو ته جلالت مآب رئیس جمهور کړي زیاتره عملي شوی دي. هغه چې پاتې دي هغه هم ته کار لاندې دي، ان شاء الله په خپل وخت باندې به عملي کیږي.
کله چې د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې وسلوالو طالبانو پر غزنی ښار له څو لورو څخه وسلوال بریدونه وکړل او په سلګونو کسانو توپی کې مرجوب لوا وشته، سوونه مارکیټونه، دوکانونه او کورونه ړنګ او وسوځول سول.
اوس هم دا چې لویدیزی او نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغو خبرو ته پام کړی چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه کړی دي. برتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، ترامپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې له نویو اقداماتو پرده پورته کړې ده او هغه دا چې په افغانستان کې د خپل هیواد د ځواکونو شمیر له 1400 څخه 9000 ته راکم کړی دی. د ټایمز په وینا په افغانستان کې د امریکا 13 کلن حضور چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر حملو وروسته پیل سو، د امریکا په تاریخ کې دا د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ دې خبرو ته هم اشاره کړې ده چې په فبروري میاشت کې خپل ملت ته په خطاب کې ویلي وو امریکا نه غواړي په یوه نه ختمیدونکې جګړه کې مبارزه وکړي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو په اړه د ټرمپ اعلان ډېر حیرانوونکی. د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په هڅو به له طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د ځواکونو د وتلو مهالویش معلوم سي. سټارز اینڈ سټرایپس همداراز د جرمني په ابتکار بین الافغاني خبرو ته پام کړی چې په قطر کې راتلونکي اونۍ کېږي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه په یو وخت په داسې حال کې کېږي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. مایک پامپیو کابل ته سفر وکړ او تر سپتمبر مخکې یې د سولې د توافق په اړه هیله څرګنده کړه. ډونالډ ټرمپ د ځواکونو د کمولو خبر ورکړ او د لومړي ځل لپاره د لویدیځو هیوادونو په کوربتوب په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې کېږي. طالبانو له افغان حکومت سره هر ډول خبرې رد کړي، خو مخکې له یو شمیر افغان سیاستوالو سره لیدلی دي. دا ځل هم طالبان له شاوخوا 60 سیاستوالو، مدني ټولنې له استازو، فعالانو او خبریالانو سره ویني. د سټارز اینڈ سټرایپس په وینا افغان ولسمشر په قطر کې د راتلونکي اونۍ خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا په دې اړه شکایتونه سوي چې د زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته سوی دی. ورځپاڼې لیکلي چې وروستیو پرمختګونو ته په کتو عادي افغانان له زیان سره مخامخ سوي دي او له تاوتریخوالو ډکو او مرګونو حملو شاهدان دي.
پاکستان د چهارشنبه په ورځ د حافظ سید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړی دی. د دغې افراطي ډلې مشر دی چې 10 کاله مخکې د هندوستان په ممبئی ښار کې په تروریستي بریدونو تورنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو 13 شنبه د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي پوځ د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله صالح محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
پاکستاني چارواکو د حفیظ سید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د تدابیرو خبر ورکړ. دی د لشکر طیبه په نوم د هغې افراطي ډلې مشر دی چې په 2018 کال کې د هندوستان پر ممبئی ښار په تروریستي بریدو تورنه ده. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پر پاکستان نړیوال فشار وڅو د دې ډلې په وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د ترورزم ضد ادارې ویلي د سعید او د هغه د 12 همکارانو په وړاندې 23 دوسیې پرانیستې چې د چندې ټولولو له 5 بنسټونو په استفاده یې د لشکر طیبه ډلې لپاره پیسې برابرولې. هندوستان او د امریکا متحده ایالاتونو دغه ډله په ممبئی ښار کې د 2018 کال په بریدونو تورنه کړې چې په نتیجه کې یې 168 کسان وژل سوي وو. د پاکستان د ترورزم ضد اداره وایي د جماعت دعوه او فلاح انسانیت په نوم د چندې ټولولو دوه بنسټونه هم چې له لشکر طیبه ډلې سره ارتباط درلود په نښه سوي دي. د رویټرز خبری اژانس په حواله حافظ سعید د لشکر طیبه له بنسټګرو څخه ګڼل کیږي چې د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د نړیوال تروریست په توګه اعلان شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له زیاتې مودې پر پاکستان فشار راوستلی چې د افراطي ډلو په وړاندې اقدام وکړي. واشنگتن د هغو شواهدو په بدل کې چې د حافظ سعید د محکومېدو سبب سي د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت د جایزې اعلان کړی و. په پاکستان کې د لشکر طیبه فعالیت په 2002 کال کې منع اعلان سوی، خو په دې ډلې پورې تړلې نورې خیریه ادارې تیر کال وتړل سوې. حافظ سعید چې په تاوتریخوالو یا د افراطي وسلولو په مالي ملاتړ کې خپل دخالت ردوي، څوورې په خپل کور کې تر نیول کېدو وروسته د پاکستان د محکمو لخوا خوشي سوی دی. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یوه بلتون پاله ډله د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ د تروریستي ډلې په توګه اعلان کړله. هغه اعلان چې پاکستاني پرون چهار شنبه هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 13 شنبه په یوه اعلامیه کې وویل واشنگتن هڅه کوي چې د نظامی حملو طرحې د مخنیوي لپاره سرچینو ته د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ لاسونه لنډ کړي. په اعلامیه کې ویل سوي د بلتون غوښتونکو دغې ډلې تر ډیره د پاکستان په بلوڅ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بلوڅ بیلتون غشتونکو لخوا د ناامنیو څو پیښې شوې دي. دغه بیلتون غشتونکي په بلوچستان کې کور واکي او په طبي زیرمو کې زیاته ونډه غواړي. واشنگتن او اسلام آباد په داسې حال کې خپل تازه اقدامات اعلانوي چې په پام کې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې باندې دوی اونۍ وروسته امریکا ته سفر وکړي. پاکستانی رسنۍ وایي چې عمران خان به خپل 15 ورځنی سفر د جولای پر 6 پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم یو اربیا په مخړې د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ ووم پړاو خبري نن د شپږم ورځې لپاره دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیر شپه نه وخت ازادي راډیو ته ویل سره لدی چې پر روانو مذاکراتو کې ځینې پرمختګونه لیدل کیږي خو د ده په وینا ځینې مسلې شته چې باید پرې یوې نتیجې ته ورسیږي. نوموړي ویلي خبرې به نن هم دوام وکړي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و ښایي په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د 209 شاین کلي اردو درې څلوېښت سرتیري د طالبانو له اسارت څخه خوشي کړای شوي دي. دوی نه دي ویلي چې په څه ډول دغه سرتیري خوشي شوي خو د جوزجان د امنیي قمندان سمونیار عبدالواحد وجدان ازادي راډیو ته وویل دا سرتیري شبرغان ته رسیدلی دي. لا هم یو شمېر سرتیري د قوشتېپې ولسوالۍ له سقوط وروسته ناتره کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي تیره شپه په کابل کې د یو ځانمرګي بریدګر مخه نیولې ده او هدف ته تر رسیدو مخکې نیولې. د دې وزارت وایي نصرت رحیمي په ټویټر لیکلی چې دغه حمله کوونکي وختل په کابل زونبرګ څلور لارې کې د معترض وکیلانو خیمه پناه کړي. د افغانستان نن د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له ویسټ انډیز سره مسابقه کوي. د انګلستان په لیډز لوبغالي کې په دغه مسابقه کې د افغانستان په دا مسابقه د افغانستان پر وخت ماسپخین په 2 بجو پیلېږي. افغانستان چې په دې نړیوال جام کې خپلې ټولې اتلو به بایللي نن هڅه کوي د ویسټ انډیز په وړاندې بریا خپله کړي. دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړي چې له غواخونو سره دی پام کوي. وروسته لاغې چې ایران وویل ضربه په هغه لوړ کچتو ایراني مغني کول پیل کړي چې اجازه ورکړل شوې. ولسمشر ترامپ خبرداري ورکړ چې دا ډول غواخونه بیرته د ایران چلو ته ورستنېدای شي. دا پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره 6 میلیارد ډالر په اندازه پور ورکوي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت دغه کېدو لپاره د دغه پور وخته. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې تاسو د ژوند په شیبو کې او بشري حقوقو پروګرام اوریدلی شئ. تاسو موږ ګونیس پروګرامونه دي خو مخکې لدینه چې دې پروګرامونه ته ورشو یو وروستي خبري مطلب راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو پاڼې په ډنمارک کې چاپیږي. دا کمیسیون وایي په دغو پاڼو کې درغلي او تزویر ناممکن دي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ځل د رای ورکولو د پاڼو د چاپولو لپاره ډنمارک غوره کړه او وایي چې په دغو پاڼو کې به د درغلیو امکان نه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه شي په هماغه اندازه به د رای ورکولو پاڼه چاپ شي.
د رای پاڼو د چاپ په اړه باندې انشاءالله کوم خاص تشویش وجود نه لري. کوم ورقه چې د دغې رای پاڼو دپاره استفاده کیږي هغه ډېر خاص ورقه ده. تر څو جلب هغې کې ترسره نه شي یو څوک ونتوانېږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جل ونه کړي.
دغه کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د رای ورکولو 9 میلیونه پاڼې په دوبۍ کې چاپ کړې وې چې ډېر لګښت پېښ شوی و. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 3 میاشتې پاتې دي خو دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه او وپوهېږي چې څومره پاڼې ورته چاپ کړي. خو یو شمېر ګوندونه له دغه تصمیم سره مخالفت ښیي او دغه پاڼې نه مني.
د حزب اسلامي د رسنوي د برخي غړی فضل غنی حقمل وای ولسمشریز انتخابات باید د بایومټریک سیستم په کارولو سره تر سره شي. د افغانستان ولسمشری مانی هم ویلی چې د بایومټریک د سباندې ولس زره دزګاو د اخستلو او په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخستلو په خاطر تصامیم نیول شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د کاغذي پانو په ذریعه د رای ورکولو سیستم هم د ولسمشریزو انتخاباتو د کېدو د طرح یو جز ده. خو د ګوندونو ترڅنګ د انتخاباتو یو شمیر څارونکي اندېښمن دي او وایي چې دغه کمیسیون کولی شي چې حتی په هیواد کې دننه د رای ورکولو پاڼې چاپ کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټیفا اجرایوي رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي که دغه بهیر د پخوا په شان په سمه توګه مدیریت نشي، که له هر ډول پاڼو پکې کار واخیستل شي، د درغلیو زمینه پکې برابرېدلی شي.
اگر اوراق رادی هم با کیفیت باشه،
دی وایي که پاڼې په هر اندازه کیفیت لرونکې وي، په خواشنۍ سره چې ناوړه استفاده ترې کېږي، غوره دا ده چې په هیواد کې دننه او یا په کوم ګاونډي هیواد کې په ارزانه بیه چاپ شي. دوی داسې کار کوي چې سطح ټیټه او د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي. موږ اوس باوري نه یو چې کمیسیون دې د دغه کار لپاره میکانیزم ځانګړی کړی وي. ایوب زاده وای یو ستونزه چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوه، له عربي متحدو اماراتو نه د رای ورکولو د پاڼو په رسېدو کې د ځنډ رامنځته کېدل و.
اساسي او بشري حقوق.
سلام، دا اساسي او بشري حقونو یوې بلې خپرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دې اونۍ په خپرونه کې د رایې په حق خبرې کوو. دا چې د رایې له حق څوک استفاده کولی شي، ولې ځینې خلک فکر کوي چې رایې مهمه نه ده او تغییر نشي راوستلی، او څنګه داسې زمینه برابرېدلی شي چې په شرایطو برابر ټول وګړي وکولی شي خپله رایه په سمه توګه وکاروي. په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد او د حقوقي مسایلو له کارپوه یعقوب وطنمل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
وطنوال صاحب، د رای حق چې کله موږ یې په اړه غږیږو، یعنی دا څه په کومو مواردو کې یو څوک حق لري چې رایه وکاروي؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. ګوري، رابه شو موږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو. چې موږ په افغانستان کې و ډوله ټاکنې لرو، د ریاست جمهوری نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي، ولایتي شوراګانو لپاره، د ولسوالیو شوراګانو لپاره، همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره، د ښاروال لپاره، د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو. چې د هر افغان په دغه او ډولو ټاکنو کې دی کولای شي خپل رایه مستقیم، پرته له کوم ډار، پرته له کوم تشویش، پرته له کوم ویرې نه دی وکاري. دا حق قانون دی ته ورکړی دی. هم کولای شي چې دی رایه ورکړي او هم کولای شي د ولس رایه واخلي. دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی. موږ په دغه مواردو کې کاروو، حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په د حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو، چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ دا کولی شو دغه خپل حق وکاروو. ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول، موږ ونه کاروو، دا به ډیر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هیواد په چارو به هیڅ اغیزه ونه کړي. دا زما رایه. خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یو رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي، ولې یو رایه کم وي، ټاکنې باید دوهم دور ته لاړ شي. دوهم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوهم پړاو ټاکنې ترسره کړي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوهم پړاو ټاکنې هم ترسره شي. ولې که ته ګډون وکړې، ستا دغه یوه رایه وکارول شي، او حتماً هلته دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک ټاکي. دا ستا رایه. ممکن احمد 50% یو واخلي یا محمود 50% یو واخلي. نو افغان وګړي دې دا نه وایي چې زما یو رایه به څه وکړي، زما یو رایه به هیڅ ټاکونکی نه ده یا هم برخلیک ټاکونکی نه ده. د دوی هر رایه، هر قدم د دوی چې د ټاکنو محل ته ځي، دغه ټاکونکی ده او امید بخون کې ده. ځکه که زه نن ځم، زما تر څنګ بل ملګری هم زړه ښه کوي، دی هم ځي د رایه ورکولو محل ته. او که زه وایم چې نظم زما رایه ټاکونکی نه ده، ممکن ډېر کسان مایوسه شي.
اوس ولې دغه باور یا فکر موجود دی چې غنی زما رائے مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی؟ ولې دغه سې ذهنیت رامنځته شوی؟
دلیل زه په دې کې نم چې تر ډیره زموږ دغه دواړه کمیسیونونه د سیاسي حربو ښکار شوي دي، د سیاسي اختلافاتو ښکار شوي دي، د لغه خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځولې دي. د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې مخکې تر ټاکنو باید د عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي. تاسو په دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل تر ډیره پورې دغه د دواړو کمیسیونو غړي د دواړو یام د نوماندانو یا د زیداخله جهاتونو د سیاسي اختلافاتو ښکار شول او حتی د دې ته فرصت پیدا نه کړل، د دې وخت پیدا نه کړل چې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته، د رایې د اهمیت په اړه خلکو سره بحث وکړي، سیمینارونه ونیسي، ورکشاپونه ونیسي، همداسې غونډې ونیسي، یا هم بل بورډونه ولګي، یا هم د رسنیو له لارې څخه د خپل کارکوونکي خپل ویندویان دا ولیږي او تر څو ولس سره دغه موضوع شریک کړي، د رایې اهمیت، د دې تګ د رایې ورکولو مراکز ته، د رایې ورکولو محلونو ته پر دې بحث وشي. ولی تر ډیره د په همغه سیاسي اختلافاتو کې ښکیل شول. نو اصلي لامل زه همدغه بولم چې کمیسون تر ډیره سیاسي شوی و، په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی و. یو لامل دا ده او بل دا ده چې په هیواد کې د بې سوادي کچه یو څه لوړه ده. دغه د بې سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر اذهانو ناوړه اغیزه کړې ده. یعنی دوی د خپل د رایې په د اهمیت په اړه باندې نه دي، دوی رسنۍ نه، دوی اخبار نه لري چې وایي، دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي، دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې، د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي. دغه یې بل عامل کېدلی شي. او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي، د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې، په ځینو مناطقو کې. دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسر د کړي، خلک مایوس شي، ویره خپره شي، دی لاړ نه شي هغه د رایې مراکزو ته. ان د خپل ژوند د ساتلو لپاره له دغه رایې ورکولو څخه دی تیری یا صرف نظر کوي. دا هم کېدلی شي. ځین نور عوامل هم شته دي چې موږ یې کولی شو ذکر کړو چې په ډیرو دغه شپږ دورو انتخاباتو کې چې دوی ونډه واخیستله، دوی د خپلې رایې ملموسې نتیجې لاسته رانه وړلې، له خپلې رایې څخه لاسته رانه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دوی غوښتل. مثلا دوی ته وعده ورکړل شوی وه چې کار باید وي، کار مو به کار پیدا کړو، امنیت براولو، سوله براولو، مثلا اقتصادي پرمختګ بدلته وي، اقتصادي وده بدلته راشي، مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي. دغه ټولې په شعار پورې محدودې پاتې شولې، یعنی عملي اړخ ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو. نو دغه هم د دې لامل شوی دی چې اوس خلک دلسرده شي او هغه د هغه رایې چې کوم اهمیت درلوده هغه تر سیوري لاندې راولي.
دا خبره هم کېږي چې ګنې په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکوي یا ځینو نور خپلوان ته چې ته پلانی کس ته رایه ورکه یا بستنی ته رایه ورکه، یا هم په ډېرو مواردو کې رایه خرڅېږي. یعنی په تیرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدې. دا خپله څومره تاثیر کوي چې خلک یعنی په سم ډول خپل رایه ونه شي کارولی؟
د رایه ورکولو حق یا رایه اخیستلو حق دا معنوي حق دی، یعنی د انتقال وړ نه دی بل چاته، او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کېږي. هر څوک چې رایه خرڅوي یا رایه اخلي دواړه مجرمین ګڼل کېږي. د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده، د رایې اخیستونکي او رایې پلورونکي لپاره. یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس، او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي، دوی باید مجازات شي. ولی زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باعث شوي ده چې ځینې مشران، یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه، واړه حکومتونه رامنځته شي. مثلا د کور مشر د هغه کور پر اس کې دی، یعنی د یو مشر حیثیت لري، دی کولی شي امر وکړي، کولی شي نهی وکړي، دی په هغه کې ده. او همدارنګه په هر کلي کې بیا د کلي مشر د دغه وړوکي حکومت پر اس کې ده، او همدارنګه د یو طایفي پر اس کې بیا د طایفي مشر قرار لري چې دغه وړوکی حکومت. یعنی په حکومتونو کې وړ وړ حکومتونه رامنځته کړي دي. دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډیره پورې ولس، خلک، د دغه وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي، د دې امر ته تابع اوسي، د دې غوامر ومني، د دې خواهشات ومني. یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوانه. اوس یو څه وضعیت شوی دی، ځوانان په دې پوهېدلی دي چې دغه حق د دوی حق ده، کولای شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي، او حتی که دوی چیرته دوی ته امر هم کیږي، دوی ته دستور هم ورکول کیږي، ولې دوی کولای شي کله چې صندوق شاته لاړ شي دوی رایه ورکړي، دلته هلته دوی څوک نه ویني، دوی کولای شي چې هلته خپله رایه په ډیره ازاده توګه په سري توګه وکاروي. دغه ډار دې له هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تعدیدوي یا هم دوی ته دستور ورکوي. د اقل هغه چاته دې رایه ورکړي چې هغه د برنامو کس وي، برنامې لري، فکر لري، د دغه هیواد لپاره آرمان لري. هغه کسانو ته دا رایه نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټې ورته اهمیت نه لري، ملي ګټې ورته اهمیت لري، د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري، هیڅ یو طرحه نه لري.
وروسته پوښتنه دا کوم چې څنګه کېدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دي هغوی وکولی شي خپله رایه وکاروي او له خپل حق استفاده وکړي، او هم خلک څه ډول کولی شي له خپلې رایه په سالم ډول استفاده وکړي.
په ټاکنو کې څو خواوې دخیلې دي، هر یو ته مسؤلیت راجع کیږي، اولس ته مسؤلیت راجع کیږي چې په ډیر جوش او خروش په ډیر شوق سره دی لاړ شي د رایه ورکولو محلونو ته، د رایه ورکولو مرکزونو ته، خپله رایه وکاروي، خپل سرنوشت، خپل برخلیک وټاکي. دا دې مسؤلیت دی. او همدارنګه د حکومت مسؤلیت هم دا ده چې د رایه ورکولو د مرکزونو لونو او د کمیسون د کارکونکو او د حتی د رای ورکونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو، هم د ټاکنو په مهال او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي. دا تضمین باید ولسته ورکړي چې که تاسو رای ورکوئ تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجه نه وي. همدارنګه د دواړو کمیسونونو مسؤلیت هم همدا ده چې باید بې طرفه اوسي په ټاکنو کې، شفافې ټاکنې، عادلانه ټاکنې ترسره کړي. یعنی دوی باید دا جرأت وکړي چې د حکومت او د نورو زیدخلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې را نشي. مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري، مسؤلیت لري، او دا مسؤلیت باید په ښه توګه ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د طبيب بوټو او ګلانو په صحي ارزښت پوهیږي
دا مرزو لپاره دا د سینې لپاره خدي توایو د دماغ لپاره خدي د دوا د غونډه دوال دی بوټو جوړیږي د دې درې
او آیا کلمو د بیلا بیلو ګلانو څخه دم شوی چای څخلی
د کې د ګلاب ګلان دی ورسره د بدخشان په نوم باندې د غرونو طبي بوټي دی چې دینه موږ چای جوړو دا مانم بخښه دی
نن په همدې حق له خبرې کوو په فایل کې له بوټو او ګلانو څخه د درملو په توګه د کار اخیستنې په حق لږه دیو د خلکو نظرونه اورو او په اخر کې مرکه هم لرو ملتیا
درنه دوستانو انسانان له خلقت سره سم له نباتاتو سره په تماس کې شول شنې گیاوي او ګلان لامس او بوی کړل وی خورل او د بیلو بیلو ناروغي پر وخت د درد او رنس لپاره وکړول که څه هم له نیم قرن را پدی خو اکثره کسان له کیمیاوي درملو څخه کار اخلي خدا چې ګل او گیا جنبي عوارض نه لري او د ناروغي پر وخت حیرانوونکي درمل ثبت شوی دی نو تر دې دمه هم خورل دود دی یو شمیر ګلان سره لدی چې داروی خاصیت لري په لیدلو سره هم روحي آرامښت رامنځته کیږي د همدې لپاره خو اکثره کسان ناروغ ته تازه ګل وروړي دا چې له ګل او بوټي څخه څه وخت د درملو په توګه کار اخیستل شوی دی د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د کرنې د برخې رئیس ډاکټر ګل شاه وایي
په مجموع کې خپل د بوټو څخه اولین ځل خپل په یونان کې چې یونان خپل په تیرو وختو کې یو پرمختللی هیواد و د بوټو نه په مختلفو شکلو استفاده کوله او هلته د کار شروع کړلو. وروسته بیا په مرد زمان په نورو هیوادو کې هم د نړۍ په نورو زیاتو هیوادو کې هم دا طبي بوټي موجود وو. وروسته د مثال په ډول په ایران کې خپله د دې نه زیاته استفاده شوې ده، ګرچې په مخت وختو کې په ساده ډول د دې نه استفاده کېده. وروسته بیا ټکنالوژي مخته لاړه، حتی په پنجاب کې ډاکتران خپله د یونانی طبیبانو په نام سره ډیپلوم لري او د نورو ډاکترانو سره سیلی کولی شي، ځکه دا د بوټو او د ګلانو دوا داسې یوه دوا ده چې دا که لږه پیدا ورسوي که زیاته نقص نه لري. دا نورو دواګانې چې دي خپله دا بیا که پیدا لري نقص هم لري. نو د دې شرایطو په نظر کې نیولو سره وروسته بیا د نورو ممالکو په هغه سره افغانستان کې خپله دا طبي بوټي موجود وو، ګلان موجود وو، دینه خلکو په ساده ډول استفاده کړه، مګر وروسته خپله دلته هم طبیبان پیدا شول او د دې ځای خپله یوناني دواګانې جوړوي چې د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ښه نتیجه هم ورکړې ده.
افغانستان یو زراعتي هیواد دی، نو ځکه په غرونو او دښتو کې بیلابیل ګلان او بوټي شنه کیږي. له یادو ګلانو او بوټو څخه ګټور درمل جوړیږي، خو له بعده مرغه د لږو امکاناتو او ځینو نورو ستونزو له وجې لکه څنګه چې په کار دی له دې ګلانو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. په لرو پرتو سیمو کې چې صحي مرکزونه کم دي یا هم نشته، نو اکثره خلک دې ته مجبوریږي چې ګل او بوټي تجربه کړي. د لغمان اوسونکی رحیم دغو ګلانو نمونه راته اخلي چې دوی د درملو په ځای خوري.
ګلاب ښه ګل ده، مثال چې خوري، مثال د سنځله ښه ګل ده چې خشته کولک بیا چکو. دغه مرضو لپاره دغه د سینې لپاره ښه دي، تو یو د دماغو لپاره ښه دي، دا د دوه د غونډه دوال دی بوټو جوړیږي، دا د درې اورې دا درې څلور مواد چې دي دا غونډم دی جوړیږي چې ښه دوا د غونډه له بوټو جوړیږي. خدای مخې کې وسر ګل د ګلاب یو مثال د سرسان د سنځلې خشتوی مونږ مثال د خبرې نور چې ترخه بیا کورغ خشتو ترخ دغه شکر لپاره ښه ده. نو همدغسې یې کوو جوس د ګردو لپاره ښه ده بوټو کې.
غزنی هم یو لوغ ولایتو څخه دی چې بوټي او ګلان پکې ډیر دي. اجی عبدالحق وایي چې دوی هم د درد او رنس پر وخت کار ورنه اخلي.
زموش په منځ کې څو رقم خاشه کوهی یا جبلی یا دشتي خاشه ده چې ترخه ده دوه رقم ده. یو رقم خري ورته ډیر ترخه ده، یو رقم آبي ورته وایي چې نو کې خوشبو ده. بل رقم درته وایم سپیر کېدل چې په دشتو کې کېږي درته وایم دا درته وایم ډېره پایده من شي دي. بل رقم د دې درته وایم چې موږ یې دغه بولو بارتنګ یې بولي، دلته نه پوهېږي څه شی بولي، په پښتو موږ بارتنګ وایو. د دوه سه شش دواوې جوړېږي. او بل رقم د دې درته وایم چې تاسو ګل ختمي بولئ، دغه څه هم بعضې بعضې یوناني دواوې سره جوړېږي درته وایم. او بالخصوص دغه ترخې او دغه شپیرکې او په اصطلاح دغه بارتنګ موږ دوه څخه ډېر کار اخلو درته وایم. او زموږ په تنګ کې سره ستا کېږي. شپیره ګل لري، بوی لري، مسته داسې ظاهري چندانې نه معلومېږي درته وایم. او بارتنګ چې دی هغه هم ګل نه لري. او خپله دا شپیرکې چې دا په دا دښتو کې کېږي، یو سپین سپین ګل کوي، کوچناک کوچناک، دا مثلا ټوخا د پاره ورلر ورکو، د قبض د پاره ورلر ورکو، او په اصلاح باندې بدهضمۍ د پاره ورلر ورکو. یا په اصلاح باندې چې ډېره ډوډۍ وغواړي څوک وخوري، بیا سهار ته ارژي بد وي درته نهسم کړي نه یې درته وایم، بیا دغه ترخه پر وخوري دوباره نو هغه هضمه راولي درته وایم، هغه دغه بس ورکېږي.
نوم مې اجمل دی، پخوا مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېره مې خوښېږي، تېر یادونه را تازه کوي.
له بوټو او ګلانو څخه یوناني طبیبان هم د دوا کار اخلي. دوی وایي چې زهري بوټي او ګلان له نورو څخه بیلوي، نور توکي ورسره یوځای کوي، بیا یې د بیلابیلو درملو په توګه خلکو ته ورکوي.
زما نوم سونی سنگ ده او دلته اتاري دوا ده چې موږ دلته کار کوو. خلک له موږ نه ډېر شیان زیات وړي، تقریبا داسې مطلب سیزن باندې ګلونه وړي، ګلې ختمي ده چې ورته ګلو خیرو ده شان وایي، او چای مکی ده چې یو رقم ګل ده لکه چې چای غونډې دمیږي، چې فشار لپاره او د وینې غوړ د شان لپاره دی. او اکثرت نور ګلونه ده چې موږ بیلابیل دوا کې ګډ کوو، مکس کوو چې داسې بیلابیل مرضی لپاره. البته ګل لالا ورته وایي، هغه راوړي د سنځلو ګل وړي موږ ده، او ګل ختمي ده چې عام خلک ګل خیرو باندې پوهېږي، او ګل ګلاب ده چې دا د نس پړسوب میکروب د شان لپاره خلک زیات وړي، انجیر ګل ده او دی چارمغز ګلونه دا چې زنانه مریضی لپاره د شان لپاره خلک ډیر زیات مطلب دا سه کوم ګلون ډیر زیات د چتا حکمتي دواګان دي چې موږ تاسو لپاره ډیر زیات صحت لپاره مفید ده او موږ نه خلک وړي نو مخور ته ګلونه دا شان ورکو خدای ورته شفا زل ورکي
صحی برخه کې د کارپوهانو په وینا افغانستان لا ګټورو د روی ګلانو او بوټو څخه ډک دی خو دا چې اوږدې جګړې تیرې شوې دي او مسؤولو کسانو هم دومره پام نه دی ورته کړی ډیره ګټه نه ده ورنه اخیستل شوې په تیرو کلونو کې په کابل کې یوازې یوه کمپنۍ د هوخست په نوم له ګلانو او بوټو څخه درمل جوړول خو په دې وروستیو کې بیا ځینې کوچنۍ کمپنۍ هم له ګلانو او بوټو څخه درمل جوړوي چې د بیلګې په توګه د اور زلا کمپنۍ یادولی شو یاد کمپنۍ له ګل او بوټي څخه له چای او نورو شیانو سره درمل هم جوړوي زموږ همکارا فرشته مرسل ورغلی او د اور زلا د کمپنۍ له مرستیال اختر محمد سره یې مرکه کړې ده ورته غوښ
قدرمن دوستانو موږ د کابل نوی ښار ته د سیو دکان ته راغلو چې دلته ټول هغه چای او هغه درمل خرڅیږي چې هغه له بیلابیلو ګلانو څخه جوړیږي خو یو څه باید تاسو ته ووایم هغه دا چې یا دوکان د سړک له غاړې دی نو په مرکه کې ښایي د موټرو آواز راشي مخکې له مخکې نه بښنه غواړو په هر صورت مرکه پیلوو
زما نوم اختر محمد دی د دې ورزلا د کمپنۍ مرستیال
که زمات نکی دغه الماری خواته به ورسو او کوم څه ستاسو له ګلانو جوړ کړی کې نشدین راته خو دا بخی
ولې نه
دغه اول ویترین کې څه هې دي
د کې زمنګ د ګلاب چې دغه محمدی ګل یا وطنی ګلان شورته وایو د دې حرکت دي چې دا په مخ باندې استفاده کیږي د جل شفافیت دی پاره دی او د سترګو د رونولو دی فارا بدخشان په نوم باندې د غرونو طبي بوټي دي چې د نمک چای جوړو دا دي ورسره د سنځلې ګلان دي چې د دې نم مکس چوینه جوړو د سنځلې ګلان نه هم دا مانم بخښه دي زوکام د نفستنګي او زردی چې ورته وای یادی مېدی د لپاره بهترینه دوا ده دا د دې تر څنګ نور چوینه لرو چې مکس چای منګه ورته وایو دی کې د غرونو طبي ګلان دي د زول پنوم دا هم د جک فشار په برخه کې مهم رول لوبي
دا پاکټ به پزور په خرڅوي
دلته خو داخل په افغانستان کې زمونږ پروشات چې دی خدي نسبتا وران تشبیکو او نرخونه ډیر یعنی هغه فائدې ډیره کم اخلو دا یو پاکټ 200 افغانۍ تر 300 افغانۍ پوری قیمت لري
بله او دلته یو ډیر خولي ټوکري ده چې په وطني باندې جوړه ده له ګلاب مو ډکه کړي دا دي څل لپاره
بله او دا دي د دکان دی خاص دی فار یا دی سامپل دی د ګلانو چې په دې کې ما چولې دي خلک وګوري هم د مېدی د فار مفید دی او هم په وجود کې چې داسې بعضی میکروبونه دي د لمن زوري خو هغه ترکیب او استعمال به په صحیح طریقه سره وسی
نو دوستانو په دې هله چې د افغانستان خلک د ضرورت وړ ټول درمل په خپل تولید کړي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
خدای څومره بي وفا زما دل پر